نو شو دا داسې کور کې لومړی سړی شو، اوس ځکه چې هلته ماشومان میرمن هغه هر څوک چې له ده سره ځوان کوي نو هغه بیا دغسې روزنه اخلي سي، یعنی د دې نه ټوله جامې هم داسې روزل کېږي سي.
د کابل اوسیدونکي لیما بیا په دې نظر ده چې د ټولو خلکو په تیره بیا د یو شمیر نارینه وو پیژندل چې څه رقم خوی او عادت لري ډیر ستونزمن کار دی. په پیل کې تر دوی په چلند کې نرم کس نه بي، خو وروسته بیا هر څه برعکس شي.
خلک یو متل کې چې د انسان پیژندل ډیر سخت دی، انسان وایي دوه مخه لري لکه سکه د سیده چې یو مخ یو ډول ده بل مخ بل ډول ده. په رښتیا هم دغه سیده همون کې اول د ټولو انسانانو پیژندل سخت دی، بیا بخصوص د نارینه وو پیژندل په کې لږ بیخي زیات مشکل دی. اکثریت نارینه چې دی په کور کې دوی د کورنۍ له غړو سره یو ډول چلند کوي چې هغه خور ده، مور ده، لورې ده، حتی ښځې ده چې ودونې کړي دي، له هغوی سره یو ډول رویه کوي. خو ولې له کور نه بیرون خلکو سره دوی بل ډول رویه کوي، ښه رویه کوي؟ هغه څیره چې دی په کور کې لري هغه نه ظاهروي بیرون کې خلکو ته. ولې دا دلته دغه ستونزې راولاړې کړي دي چې کله کورنۍ ستونزې راولاړې چې دوی په منځونو کې نو وایي چې شکایت دي دونو چې له کور نه د باندې کسانو ته، نو هغوی وایي چې دی خو د باندې ډېر ښه چلند کوي، ډېره ښه رویه کوي، دی خو داسې انسان نه ده لکه دا تاسې چې تاریخ کویا. ولی په کور کې بیا د هغه پیژندل چې هغه د کورنۍ وضعیت په اړه باندې دوی تورتوی بیخي هغو کسانو ته د نه منلو وړ خبره دلته دا ده چې ځینې له دې نه شناسایي کولی سو. اکثریت نجونې چې نامزد کېږي مثلا کومو هلکانو سره چې ودونه کړي دي هغو نه چې پوښتنه سوې ده چې مخکې له دې نه چې له دوی سره کوزده وکړي له دوی سره یې رویه څرنګه وه، بیا د نامزدۍ په دوره کې له دوی سره د دوی رویه څنګه وه، بیا چې کله دوی ودونه کړي دي نو هلکانو کوم مخونه دوی ته کولی دي. دغه هغه ستونزې دي چې ډیری کسان یې ورسره مخ کړي دي، بخصوص ډیری ښځینه له دې ستونزې سره مخ دي. بخصوص تاسو ته ویسم موږ یو همکار یو هغه چې کله نامساتي ده زموږ له بل همکار سره ولې دا په ډېر ښه چلند باندې نامسات سوه، ډېر ورپسې شلول، داسې کله نامسات سوله ولې وروسته دی به ډېر د ما نږدې ملګري پاتې شوي وو، هغې به هره شخصي مسله له ما سره شریکوله. دې بار وخت ویلې چې لېمې هغه کوم کس چې تا پېژانده هغه هغه سینه دا دغه دغه منفي نقاط ستا په کې ولې د ماته نه وویلې. خو کله چې واده وکړه چې وروسته له واده نه ورسره په رابطه کې اوس هم یې بیا وایي چې هغه د نامزدۍ دورې باندې هم سړی شکر وسي، ولې اوس له هغه نه بهتره رویې سره زه مخ یم که هغه د ده ده که د ده کورنۍ ده یا هم د کورنۍ د نورو غړو له لورو نه ده.
دا څومره منفي اثر کولی شي چې په کور کې یوه څیره لري او بیرون بله څیره؟
بالکل دا منفي تاثیر لري د کسانو په شخصیتونو باندې چې دوی څو ډول څیرې ځان ته اختیارولی سي. خو ولې ډېر کله دوی دغه خپله اصلي څیره په بیرون کې هم نه سي پټولی یا یې پټه ساتلی سي، ځکه چې د یو څه مودې لپاره چې دوی خپله څیره وسي ساتلی هغه کس سره چې آشنایي سي یا هغوی ورسره پېژندګلوي پیدا کړي، بیا ورو ورو د دوی دا منفي نقاط هغوی ته ورځایرېږي که چېرې دی نه وړي هم. خو ولې په لدنه په ځینو کارونو کې دا ظاهرېږي هغه خپل د ده منفي نقاط یا منفي خبرې چې دی کوي نورو ته، خو دوی به اصلا نه ښه پوهېږم نه چې دغه څه ولې د مونږ ظاهر سول یا ولې هغه کس بېرته له ما سره رویه یې بدله کړې ده. ډېری داسې کسان چې د هغوی له دې منفي خبرو یا هم منفي حرکاتو نه خبر شوي دي یا پرې پوهېږي، بیا هغوی لارې اکثر کسان پرې جلا کوي. دغه سوچونه چې اکثریت خلک کوي چې باید ډار پې کړي خپله دا یو منفي یا د صاف نقطه ده چې یو کس یې خپلې کورنۍ ته په لاس کې ورکوي چې هغوی هم ورسره عقده کېږي. ډېری کسان مونږ لیدلي دي چې هغوی په کورنۍ کې اوقدی سوی دی ورسره. سمه ده چې په اوسنی وخت کې ویل د سره سور نه رسیږي که هغه له هر اړخ نه یې که چیرې فکري یا هم له فزیکي اړخ نه یې، نو د وخت په تیریدو سره چې کله هم دوی د سربودۍ مرحلې ته رسیږي نو په هغه وخت کې کوم منفي کارونه یا هم منفي هغه اړخونه چې کورنۍ ته ورښکاره کړي دي یا یې کړي دي ورسره له هغوی سره، نو هغه د اقدامان کس په زړه کې ورته چې بیا ډېر کله دغه کسان چې منفي کارونه ورسره کوي له همدې وجه نه چې ورته ویل شوي دي چې تا په یو وخت کې له مونږ سره داسې کول دغسې رویه دې راسره کړې ده، ولې اوس څنګه د دې تمه لرې چې زه باید له تا سره ښه رویه وکړم؟
یعنې بېرته دا سړی سره هماغه څه کېږي لکه ده چې خپلې کورنۍ سره کړي دي.
بالکل.
دغه سي یو وضعیت کې کنه مثلا اکثره تجربه لرونکي خلک دا وایي چې تاوتریخواله یوازې دا نه ده ته یو څوک ووهې، تاوتریخواله لفظي کېدلی سي چې ته لفظي هغه شکنجه کوې، لفظي تاوتریخواله څومره بدې پایلې درلودلی سي د ښځې په روح روان باندې، د ماشوم په روح روان باندې، د خور په روح روان باندې، خلاصه د ټولو ښځو په روان باندې چې د نارینه لخوا دوی سره لفظي خصونت کېږي.
شخصا زه له خپل نظره وایم له فزیکی شکنجه او خشونت نه لفظي خشونت ډیر سخت زغمل هغه کس ته. متل دی چې وایي وایي د تورو زخم جوړیږي خو ولې د سبې زخم نه جوړیږي، او دا خو واقعیت هم ده. کله چې یو چیرته یو څوک وهل وخوري یا یو چیرته یو صدمه وویني هغه زر هیرولی سي، اما کله چې لفظي شکنجه سي هغه کلم دی یو چا نه هیریږي، هغه کلونه کلونه په ذهن کې پاتې کیږي چې په یو وخت کې فلان کس څخه خبره راته کړې وه. هغه که چیرې وګورو هغه کوچني ماشومان چې ډېر واړه دي، کله ځان وایي چې په وړکتوب کې کومې منفي خبرې څنګه ته کسانو کړې دي، یا یې په خبرو باندې ځورولي وي د ماشومتوب له وخت نه، هغه خبرې تر اوسه پورې هغه منفي دي موږ په ذهن کې پاتې دي چې کوم چا په کومو الفاظو باندې موږ ځورولي یو، خو ولې موږ وځورولو؟ اوس هغه وخت صحیح ده چې موږ ناپوه او نه پوهېدو، ولې اوس څه غټ شوي په هغه څه باندې څه پوهېږي، یعنې په مرور د زمان سره موږ یې اوس نه کوو. نو دغسې که متوجه سو هغه منفي خبرې چې د چا له لورې نه درته کېږي هغه هېڅکله هم نه هېرېږي، خو ولې فزیکي برخورد چې څومره هم څوک درسره وکړي هغه هېرېږي.
ولوله دهقان هم ورته خبرې کوي. نوموړي زیاتوي چې په داسې کورنیو کې بیا ماشومان دومره له ویرې سره ژوند کوي چې د پلار له راتګ څخه مخکې ځان ته د پټېدل ځای لټوي.
بیرون ته خوش خوشحاله او د نن نتیسی بیا نو تندی تروش غل مغال پټکی دا وضعیت ده.
بله، دا څومره منفی اثر لري په ماشومان او په میرمنې؟
دا خو طبیعي ده چې منفی اثرات زخت زیات دي، د کورنۍ روابط خرابوي، مثلا د خاوند او میرمنې روابط باندې ډیر تاثیر کوي، د پلار او اولاد پر روابط باندې ډیر تاثیر کوي. معمولا ماشومان د خپل پلرونه ډار پیدا کوي او رقم حساسیت ورسره پیدا کوي، لکه ماخام چې سي وای ها اینده اوس مې پلار راځي جای باید پیدا کړي چې پټ سي پکې، د پلار په مخ باید ونه لګېږي، که د پلار په مخ ولګېدل بس خبره خرابه ده. نو دا طبیعي ده، روابطو باندې زښت زیات بد تاثیر کوي، کورنۍ روابط ډېر خرابوي، دا جګړه غالمغال په کور کې زښت زیات کېږي، نارامي په کور کې زښت زیاته کېږي. دا د دې ټولو اثرات منفي یا منفي اغېزې ډېری په ماشومانو دي چې ډېر د تحصیل لاندې راځي، له کورنۍ نه لرې کېږي، د مور و پلار لرې کېږي. کله چې ځوانان سي بیا هماغه خوی کوم حالات یا کومه سختي چې دوی په ماشومتوب کې لیدلې ده هاي نه هماغه شی بیرته دوی خپل ماشومان سره کوي. که د پلار مینه یې کمه لیدلې وي خپل ماشومان سره کمه مینه کوي، او که د پلار مینه او توجه ډیره لیدلې وي نو له خپل ماشومان سره لکه د خپل پلار غوندي. نو اوس هم دغه موضوع کې تر ټولو چې اغیزمن کېږي هغه ماشومان دي چې له خپل کورنۍ سره روابط خرابېږي، هموغومره نسبت کورنۍ ته نسبت اړیکو جوړ ول ته به باور کیږي.
bale کده سره تو اي چې د تاسو په نظر ولې یو شمیر نارینه د څه کوي چې بیرون له کور له خپل ملګرو سره یو ډول خوی لري، کور ته راسي بیا بل ډول کور کې خشونت کوي او بیرون ټوکی ټکالي؟
زما په فکر دا یو نو بیزای سیاست منګ ورته وایو، دا هغه ده چې غواړي په یو طریقه باندې خپل کورنۍ سمبال کړي، د خپل کورنۍ تر کنټرول لاندې ونیسي. دا د هغه د کورنۍ د راټولولو یا د کورنۍ د تر کنټرول لاندې نیول لپاره یو بد لار ده چې ډیرې نارینه په افغانستان کې دا لار خپلوي. اوس هم د یو فرهنګ په شکل ده، که په کور کې غلمغال ونه کوي وای چې نور نارینه هغه شخص ته وای چې ته ډاران یې له خپل کور یا مور یا میرمن نه دی ډارېږي، بخصوص له میرمنو چې دا لکه پیغور یې نارینه وته چې که یو نارینه ښه چلند له خپل میرمن یا مور سره ولري وای هغه زندوسته ده، مثلا ډېرې سپکې خبرې استعمالوي نارینه خپل منځو کې په همکاري له خپل میرمنې سره کوي. دغه بې ځایه فرهنګونه بې ځایه فکرونه دي چې زموږ هم نارینه لري، او د دې لپاره چې دغه خپله کورنۍ تر کنټرول لاندې ولري او د خلکو له خبرو خلاصي، دوی دغه لاره خپله کړې، دغه سیاست یا دغه فرهنګ یې را خپل کړی ده، او ورځ په ورځ وده ورکوي دغه فرهنګ ته.
دغه موضوع ډیره دوی ته ګټوره کېدلی سي چې بیرون یو ډول قوي سړی ښکاره شي، او که په کور کې بیا زیان ډیری د ښځې په مقابل کې، د خور په مقابل کې، د مور په مقابل کې، د بچیو په مقابل کې،
طبیعي ده چې دې لپاره چې نورو ته ځان غټ ښکاره کړي یا هم قوي ښکاره کړي دا لاره خپلوي، د دې لپاره چې د خلکو تر خبرو لاندې رانیسي، د خلکو منفي خبره وانوري، وایي زه خیر کور څه رقم و تیریږي، شپه ده تیریږي، سبا یې هیریږي، دا څه مقصد بیرون خوشحالی خبره ده.
روانشناسان په دې باور دي چې خشونت یا تاوتریخواله یوازې دا نه ده چې ته مثلا میرمنې باندې لاس پورته کې ده ووهې، خور ووهې، حتی ځینو مواردو کې لیدل سوي مور وهې دا ډول نارینه، یوازې دا خشونت نه ده، لفظي خشونت هم کېدلی سي چې مثلا ته هغې سره ښه چلند نه کوې، ته هغه د خلکو په مخ کې رټې، ته په هغې باندې د تاسو خبره یو ډول بې ځایه سیاست کړي، دغه لفظي تاوتریخوالی څومره بدې پایلې درلودلی سي؟
روابط چې دي یو رقم موږ مشران یا د موږ مور یعنی وایي که لږ فشار پرې راسي دغه تار شکېږي، که لفظي وي او که د لاس تاوتریخوالی ولای هغه ده، مثلا څومره چې انسان بد لفظ یا بد خبرې ډېرې استعمال کړي په کور کې، په روابطو کې، په کورنۍ روابطو کې، بخصوص د میړه او ښځې ترمنځ دغه مشکلات زیات دي او ورځ په ورځ نور هم ډېرېږي. دغه مشکلات د افغانستان کې د بېلابېلو ستونزو له امله، دغه احترام چې ده د دوه نفرو ترمنځ، که هغه مور وي، که هغه خاوند وي، که هغه پلار وي، دا څوک کورنۍ غړي، دغه احترام د دوه نفر ترمنځ، کورنۍ ترمنځ، دا لمنځه وړي، هغه صداقتونه لمنځه وړي، د ژوند هغه ښې برخې تر اغېزمنې کوي.
دغلته بیا میرمن څومره په خپل کور کې احساس د دې کوي چې یعنی د خوشحاله ژوند نه لري، له دې نه چې وایي چې دغه نارینه کور ته راسي یو ستونزه کې دننه په کور کې مرسته ورسره وکړي، په دې باندې خوشحاله دا نارینه هیڅ کور ته رانسي، ځکه دا چې کور ته راسي په جنګ او جنجالي، دغلته څومره بیا روابط خرابي.
دوه نفرو ترمنځ احترام چې کله لمنځه هغه بیا دې ته نه ګوري چې میړه او ښځه دي که مور او زوی دي، کله چې احترام له منځه لاړل هغه له منځه ځي.
کورنیو ته به تاسو څه ویل ولرې؟ مثلا کله چې دوی خپل واړه بچي روزي، په ځینو کورنیو کې لیدل سوي چې له ماشومتوب نه د ځینو کورنیو لخوا هم دوی ته داسې ذهنیت ورکول کېږي چې ته نارینه یې نو ته اول کس یې، د ته خبر به منل کېږي که ته سم وي که ته غلط وي که هر څه وي. دغلته به هغو کورنیو ته چې دوی هم د اوس کوچني هلکان روزي او په همدغه روحیه یې روزي، تاسو څه ویل ولرئ؟
د یوې مېرمنې په صفت یا د یوې نجلۍ په صفت راتلونکي کې شاید زه یوه مور واوسم، نو د ما پیغام یا خبره مې هغه میندو ته چې هلکان او انجنکیانې لري، دا ده چې باید دغه تبعیضونه د خپلو ماشومانو تر منځ اول له منځه ویسي. دوی باید داسې لوی نه کړي چې تاسې په وینا چې دا هلک ده، ته نجلۍ یې، ته په کور سه، هغه بیرون ځي، هغه تا باندې کواره مکړي، ته غږ مه بس. داسې نه، باید په لومړی سر کې دوی ته احترام ورزده کړي، خپلو ماشومانو ته چې باید یو بل احترام وساتي، که هغه لفظي وي، که هغه اجتماعي وي، که هغه کورنۍ وي، باید دغه ماشومانو ته احترام کول ورزده کړي. دا نه چې سلام ورکړه ستړي مسي وکړه نور د احترام پاچای، نه، باید دغه د ځوان ټولې برخې چې مهمې دي هغه ټولې برخې دوی ته ور وښودل سي، چې باید ماشومان احترام کول زده کړي، که هغه د خور پر وړاندې، که هغه د بیرون خلکو پر وړاندې.
بله، داسې نارینه چې دوی بیرون یو ډول چار چلند لري، په کور کې بیا ډېر هغه د دوی هغه چلند تریخ سي او حتی تر مېرمنو تر وهلو پورې هم کله ناکله رسېږي، دغه بیرون چې له چا سره کښېني خپلو ملګرو سره، دوی څومره کولی سي چې د دوی دغه منفي ټکي ورته را برسېره کړي؟ مثلا دوی به کورنۍ روابط هم لري، کورنۍ تګ راتګ هم لري، همدغه نارینه هم ګوري دغه نارینه په خپل کور کې څه رقم ده، دغه نفر په خپل کور کې څه رقم ده، بیرون دوستانو ملګرو سره څه رقم چلند کوي، دوی څومره مرسته کوي چې ورته وایي دغه کار د تاسو غلط دی؟
زموږ ترمنځ کنه که وغواړي یو متحله کس ته یا د یوې کور مسیر ته بیرون نه څوک نصیحت وکړي، دا ډېره بده پلګېږي، بدبختانه که څوک وغواړي راهنمایي ورته وکوي. خو د دې ټولو موږ کولی شو دغه مشکل داسې حل کړو چې دغه عامه پوهاوی کنه دغه باید ډېر سي د افغانستان د خلکو ترمنځ، یعنی په عموم کې ټولو لپاره دغه عامه پوهاوی کې رسنیو له لارې وي، که مولا یا مکتب نه له هر لحاظ سی وسو کولای تاغه عامه په هوای چې هر څومره ډیر سی تاغه ستونزې بلا راټیټی سی او کچا به کم سی.
bale دغه نارینه او ته د نورو کورنیو عملی مثالونه مخکې کې خودل ورته ویل چې مثلا فلانی په کور کې له خځې سره خور سره مور سره ډیر بد وضعیت کاو بد چلند کاو منته بیرون تر دنه بیان او خسړای نه و. عملی مثالونه که دو نارینه و تا وویل سی ورتا دا با چمره ما اثر تمام سی؟
طبیعی ده چه دیر تاثیر که نارینه سی پا کور که بد گزارانه ده دا سی مثلا که چه کرلار سی او دا اغی چلان دوینی ده طبیعی ده پا یو او راست کنه شاید پلا سورزو که ده بانده مثبت تاثیر رو کوی چه که دای سی که دا غا بدلون زم پا زن کرا ولم دا دی ما ده کورانه یا دی ما ده نیکبخته لامل کیگی.
دیر زیاده مننه زونده ی سلامت اوسی.
کور ودان خوشاله اوسی. سلامت.
خو هغه نارینه چې ښځو سره د خشونت پر ځای هغو ته درناوی لري او میرمنو او ماشومانو سره نرم چلند خپل مسؤلیت ګڼي له خپل ګاډ ژوند څخه ډیر خوښ دي. دا خبره ادریس افغان چې دوه کاله مخکې واده کړی کوي.
خو خاص ما انډیوالي زما ملګریتوب زما یعنی شاید اوس څوک نشي ویلی خپل صفتو کې خو کله چې زما مخکې دې نه چې زه واده وکړم زه چې کله مجرد وم زما د غرمې ډوډۍ حتی په شارنو کې ډوډۍ مې بیرون خوړله جمهوریت وخت درته یادوم. نو هغې وخت کې زما ډوډۍ خوړل ناسته او پاسته ټول انډیوالانو سره شاید چې شپې زه یوه بجه کور ته رارسېدم ولې کله چې ما واده وکړ زما ژوند تغیر شو. اوس زه فعلاً زه چې د وظیفې نه ځمه درې نیمې بجې چې رخصت شم یو ساعت زما لاره کوره پورې نیمه چې زه یا پنځه بجې کور ته رسېږم بس زه کور کې یم زما رفتار کردار ټولو کې تغیرات راغلی ځکه اوس ما چې واده کړی دی زما ژوند یعنی صرف په سلو کې تغیرات پکې راغلی. ملګریتوب یعنی ملګرو سره کوم چلن چې ما درلوده هغه ما قطع کړی دی حتی هغوی سره ناسته پاسته ما قطع کړی هغوی سره زه نه شم کولی شي هغه کوم شکل چې زه پخوا وم هغسې د هر چا تربیه او هغه افکار او نظریات او څه چې د بل چا د تجربو نه استفاده ونه کړي خپل خپل یعنی په خپل هغه آند او فکر مخکې لاړ شي زما په نظر هغه بریالی او الحمدلله لازم ژوند وس دومره متفاوت تر چې زه هیڅ نشم کولای چې په خاصه پرتله کور کې زه د شپې خوانه بلګر سره نه یم بي ځای خوراک او څښاک نکوم هغه څه چې زه خورم خپل کورنۍ سره خورم او زه چې څه لرم هغه ټول خپل کورنۍ ته وقف کوم. اسلام د نظره که څوک په نظر کې ونیسي خو موضوع دا ده چې یو سړی چې کله کور ته ننوځي هغه ټول آداب که په نظر کې ولري اتمان هغه مخالفت او ټکر کې به هیڅ څه سره نه کوي هغه خپل انډیوالانو ملګری او هغه خپل میرمنې لکه یو سړی اوس کور ته ننوځي هغه ټول آداب چې اسلام ورته تعریف کړي دي هغه ټول که عملي کړي لکه اوس د کور دروازه ټکول دا خپل یو احترام او سلوک او آداب دی د ښځې ته مخکې د مخکې نه احوال ورکول چې زه کور ته درځمه که هغه مسافر
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو را څرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 رسوو تر بیا خی چاری.
د آزادی میلمه د آزادی میلمه پروگرام درنو افریدونکو شی چاری زموش د پروگرام میلمه د ډیرو نور افغانانو پشان په خپل ژوند کې ډیر لوړې ژورې لیدلې لډیرو وطنونو اوشتي او د سبا د امریکا په متحدو ایالاتونو کې اوسي خو وای چې زړه لا هم په افغانستان کې دی. زه اسمت ساروانیم او میلمه مو ځان په خپل در معرفي کوي.
زه په 1985 کال کې په ننګرهار ولایت د خوږیاړو ولسوالۍ د قیلغو د بر میاګانو په کلي کې زیږیدلی او خپل هغه ابتدایي مکتب دوره مې د وزیرو په منځني ښوونځي او بیا متوسطه مې د کګې په لیسه کې خپل مکتب مختوره ده یو درسونه مختولی دي. بیا د هغې نه وروسته د حبیبي کابل حبیبي لیسې ته او د کابل حبیبي لیسه کې مې د لیسې دوره مختولې ده. بیا په دغه وخت کې متاسفانه په هغه وخت کې د روسانو د یرغل وختونه و په افغانستان باندې، نو په دغه وخت کې زه د لیسې د نورو شاګردانو د پوهنتون شاګردانو که تاسو ته یاد دي دوی په ګډه باندې د روسي یرغلګرو په ضد باندې مظاهرې شروع کړې. نو دغه مظاهرو کې طبعا موږ هم برخه واخیسته، ټول شاګردانو برخه اخیستې وه. نو بیا زه هم یو څه وخت د هغه وخت د خادستانو او د حکومت والاو د خانه د نورو ډیرو متعلمینو محصلینو سره بندي کړی شوم. بیا بیرته را خلاص شوم. او
ډاکټر صاحب اروال، له پوهنتونه بیا کله فارغ شوې؟
شپږ نویم کال کې کابل د طب پوهنځي نه فارغ شوم. اتمن مو په یاد ده چې د مجاهدینو آخري کال او د مجاهدینو د حکومت آخري کال دا دغسې وخت و، سره دغه چې زموږ درسونه مخکې حکومت کې هم تر سره یو څه مخکې وړي وو، خو بیا آخري ختم د مجاهدینو په آخري کال باندې و چې د کابل طب پوهنځي نه موږ فارغ شو. نو موږ چې کله فارغ شو، یعنی یو څه وخت زموږ ستاج هم وځنډېد. تاسو ته په یاد دي چې په کابل کې جنګونه و، داخلي جنګونو ډېر شدت درلود. خو د دې سره سره موږ بیا ستاج ترسره کړ په ډېر بحراني شکل باندې، په ډېر جنګي حالت کې.
کار مو کله او څنګه پیل کړ؟
چون زه د ننګرهار ولایت اوسېدونکی وم، ننګرهار ولایت ته معرفي شوم. او د ننګرهار ولایت کې ریاست سیاتامي او د هیلنت د موسې د مسؤلین د خانه، چې هیلنت موسې نوی هلته په د کلستر پروګرام پیل کړی و، هغوی یو امتحان اخیستو دغه ځینې روغتیایي مراکز ته به چې دوی کوم کسان نیول، نو هغې دپاره به یو ګروپ کسانو ډاکټران امتحان اخیستو چې څوک به کامیاب شو. نو موږ هم د یو هغه جمله امتحان کې چې تقریبا زما یاد دی چې پنځلس شپاړس کس ډاکټر صاحبانو پکې برخه اخیستې وه، برخه واخیسته او زه په هغه امتحان کې کامیاب شوم د ممندري د کلینیک د ډاکټر په صفت باندې، ځکه په هغه وخت کې همدغه پوست اعلان شو. او ممندري کلینیک دا د باسول سره د سړک په غاړه یو کلینیک و، نو ښه ساحه هم وه، نسبت امنیت ساحه وه، او خلکو ورته ډېر کوشش کوو چې دلته کار وکړي. او بل د موسې د خانه سپورت کېدو، هغې وخت کې موسسي سپورت لږ کم و په افغانستان کې، زه ورته کامیاب شوم. بیا د هغې نه وروسته مې عادي ځای ته رارسېدلم چې زه د غنیخیل شینوارو، دا نو د طالبانو مخکنۍ دوره ده، د طالبانو د مخکنۍ دوره پیل شو. زه بیا زه د شینوارو د کلستر روغتیایي کلستر د مشر یا د مینجمنټ ټیم لیډر په صفت باندې ما کار پیل کړی و. نو دلته موږ یو څه نوي نوي برنامې لکه په کلو کې روغتیایي رضاکارانو تربیه، د روغتیایي دایاګانو تربیه چې ټی بي ای موږ په هغه وخت کې ورته ویو چې ما د نړۍ ټولو روغتیایي رضاکارانو ته ویل، د دې تربیه هم شروع کړې وه، ځکه دا یو ماډل و، یو نمونه وه چې څنګه موږ کولی شو هر کلي ته روغتیایي خدمات ورسوو او خلک په دې باندې تربیه کړو. د هغې نه وروسته موږ یو بل کار هم نمونه ای پیل کړ چې تاسو ته معلوم و چې په دغه وخت کې د افغانستان نه زیات خلکو حتی طبي پرسونل کډې شروع کړې، او ځینې په اکثر بهر ته لاړل، او یا به چې و هم ډېرو لرې ځایونو ته به نه تلل. نو موږ د دغې تشې د ډکولو لپاره یو نوی برنامه چې دنیا نه مو کاپي کړه، اما د افغانستان د حالاتو سره مو سر ورکړې، چې هغه کلیوالو قابله او تربیه کول وه. دا م داسې کول چې په هر ولسوالۍ کې د هغه روغتیایي مرکز د شاوخوا مشران به مر وغوښتل، او د هغوی نه به م ضمانت واخیستو، د هماغې منطقې نه به م یو یا دوه روغتیایي داسې کسان چې هغه به ایجوکیټډ وه، د اقل په مخکنۍ دوره کې یا په هماغه وخت کې تر دولسم پورې مکتب لوستی و یا تر لسم پورې مکتب لوستی و، دا به مر نه غوښته چې دا دغسې کسان چې ژمن اوسي چې دلته کار وکړي. او بل شرط مور سره د هغوی دا منلی و چې د هغوی سره به د هغوی یو یو محرم به هم په دغه روغتیایي مرکز کې په یو مناسب پوست کې اداري پوست کې یا د ګارد په صفت یا د یو بل پوست کې کار کوي چې معاش ورته ورکول کېږي. او دوی به ضمانت کوي او د کلي مشران به هم دا ضمانت کوي چې دغه کس به همدلته پاتې کېږي. همدغه پروسه مو په ډېره کامیابه توګه په د شنوارو په روغتیایي کلسر کې لومړی ځل په افغانستان کې عملي شوه. او منګه دغه دی روغتیایی د قابله او د کلیوالو قابله او ټریننګ په شنوار روغتیایی کلسر په مرکز غنیخیلو کې پیل کړ.
لدی کار نه د خلکو هر کلی څومره وو خلک څومره په ارزښت پوهېدل؟
تاسو باور وکړئ جناب سروان صاحب چې زه دوه شیان ته زما تجربه ده د هغه وخت د کلستر د مشر په حیث باندې، یو همدغه د قابله او تربیه او دویم د واکسینو کول. یوه ورځ د واکسینو په مسله کې مشکل دا و چې زه په خپل زبه هر وخت په هفته کې یو ځل به مې کوشش کوو یا په میاشت کې دوه ځلې چې هر روغتیایي مرکز چې د ما مربوط و هغې ته د خپل یو څو کس محدود ټیم سره به تلم او هلته به مې د هغې څارنه او سپروایزر او مونیټورینګ کوو. نو ما تا ور راغې چې د نازیانو ولسوالۍ ته چې کوم ټیم د واکسینو راتلو هغه خلکو وشړو او خلکو جواب ورکوي او نور هلته واکسین نه کوي. د غنیخیل د ولسوالۍ نه یو دوه عالمان او دوه سپین ګیري مشران د ځان سره واخیستل او لاړو هغه ولسوالۍ منطقه کې دا مشران مخکې نه راغوښتي وو چې تاسو سره خبرې کوو. هغوی سره مو ولیدل او دا مسله ما ورته تشریح کړه چې دا واکسین بالاخره معلومه شوه چې دا یو تعداد کسان چې متاسفانه د سرحد نه د اخوا نه راغلي وو او دا خلک یې دې ته هڅولي وو چې دې واکسین وکړي، دا خطر د اسلام د لحاظ نظره دا ناروا دي او دا دي او دا دي. نو دغه زما سره چې علما وه هغوی د علمیت او اسلامیت د لار نه د خلکو سره خبرې وکړي، دا خلک هم لنډه دا چې قانع کړه چې ټیم ته اجازه ورکړي او په دې پوه شو چې دغه چا چې تبلیغ کړی هغه زموږ دوستان نه وه. بیا دغه ټیم بیخي په دومره موافق کامیاب مخکې روان و چې کله به یو کلي ته واکسینو ټیم لانړو نو دوی به ماته تلیفون کوو یا به یې احوال راکوو. هغه وخت خو تلیفونونه لږ مشکلات وو، یوازې په ولسوالیانو کې یو ځینې تلیفون نه و. نو ماته به تلیفون احوال راکړ چې زموږ دغه کلي ته په دې هفته کې د واکسینو ټیم نه ده راغلی. نو بیا به ما خپل ټیم وکتو او بندو چې ولې څه علت څه دلیل دی. هدف دا چې خلک دومره تشویق شو. بیا دویمه مرحله چې ما ته ور باندې خبرې کولې د دې قابله او تاسو په خدای باور وکړئ چې دا د خلکو د خانه دومره سپورت شو، دومره حمایت شو چې بیا د طالبانو په دوره کې یو ټیم د علماو ما ورسره خبرې وکړې او دوی مې دې ته وهڅول چې قندهار ته په هغه وخت کې لاړ شي او د طالبانو د مشر سره خبره وکړي چې زمونږ د قابله او د تربیې پروګرام څنګه پروګرام دی او دې ته دې اجازه ورکړي چې دا روان وي چې دې ته ځکه مونږ داس درکړی وه چې مخالفت او مشکل موجود و. نو بالاخره ما د دې په هغه وخت کې په افغانستان کې زه فکر کوم اولین ځای او ساحه وه چې دلته مونږ اجازه درلوده چې دا ټریننګ ترسره کړو. تاسو
له خبرونو څخه معلومیږي چې په هغه وخت کې نه یوازې د ټولنې د مشرانو، قومي مشرانو، مذهبي مشرانو ملاتړ پکار و، بلکې تاسو مسؤلیت دا مو چې چارواکو ته قناعت ورکړي څه چې تاسو کوي هغه د خلکو په خیر دی، په ضرر نه دی. هلته چې په نور نړۍ کې د چارواکو وظیفه داره شي هم خلکو ته هم قبایلی مشرانو ته قناعت ورکړي. که څنګه
بالکل همدغه سروان سمداس خبره او متاسفانه چې اصلي وظیفه د حکومت وظیفه ده، د چارواکو وظیفه ده چې د خدماتي سرویس نه حمایت وکړي، د هغوی هڅونه وکړي، د خلکو په منځ کې د هغوی تشویق ترغیب نه کړي. متاسفانه چې دا کار په افغانستان کې ډېر مشکلات تاسو ته معلوم دي درلودل. نو موږ د خپل تخنیک او د دنیا د کامیابو پروژو د زده کړې نه دا څه کول چې خلک مو لومړی د خپل پروژې په حصہ کې د خپل روغتیاي پروګرام په حصہ کې قناعت ورکو ځکه هغه مستقیم دخیل و. تاسو باورو کې جناب سروان سے ما به په میاشت کې یو مجلس د شنوارو په روغتیاي کلستر په دفتر کې د اته ولسوالیو د مشرانو سره قومي مشرانو او علماو سره لرلو او د دوی ته به مشکلات به مې د دوی سره شریکول او د دوی نه به مې اورېد او د دوی د خانه پوره ملاتړ ما سره. یعنی هغه وخت کې زموږ کلستر یوازنی پروژه او روغتیایي کلستر و چې خارجیان چې د طالبانو په مخکنۍ دوره کې خبره کوم هغوی ته اجازه نه وه چې په هغه شکل باندې دومره راشي افغانستان کې آزاد وګرځي، اما زموږ کلستر کې اجازه ورکړل شوې وه. حتی ولسوال او مسؤولین د قومي مشران د خوانو بیخي په دې باندې قانع شوي وو چې موږ دلته بیخي مطمئن یو، تاسو به دلته د پروګرام د خلکو معنې نه ګرځئ. همدا وجه وه بیا د زموږ دا پروګرام کله چې تغییر راغی، اوس راځم دې خبرې ته چې د 2001 کال تغییرات په وخت کې زه خبر کوم. زه په دغه وخت کې د موسی د خانه په دغه دی کله چې په تخار کې د احمد شاه مسعود د مرګ په خرامته شو، زه په مری کې د یو کورس کې چې د امریکایي استادان د خانه صحیح پروګرام کې خصوصا ډیزاستر منیجمنت ټریننګ په نوم باندې یو ټریننګ و، دا کې مې برخه درلوده چې دا خبرونه خپاره شو. بالاخره حالات په افغانستان کې ورځ په ورځ ګډوډ کېدو او ځې دا خبرې شوې چې دلته به عملې کېږي. نو ما دغه کورس موږ لا تکمیل شوی نه و چې خپل استادانو نه اجازه واخیسته، ورته مې وویل چې زه ځم افغانستان ته. هغوی زه جلا کېدول، ما ته یې وویل چې اروال موږ تا ته دا وایي چې ته مه ځه افغانستان ته، ولې چې په افغانستان باندې حمله کېږي. دا لا خبره لا ګونګه وه، خو هغوی ما د چند امریکایانو استادانو هغوی ته معلومات کړو وایي ته مه ځه افغانستان. ما ورته وویل چې نه، زه خو په دې ځم چې زما ډېر غټ مسؤلیت دی، میلیونو خلکو مسؤلیت لرم او بل هلته په سلګونو طبي مسلکي پرسونل دی، هغوی ښځینه او نارینه ټول به زما په تمه وي. که زه بهر یم دا هر څه ګډوډ کېږي، نو زه باید لاړ شم. او بل دا دی چې زما فامیل هلته دی، زه مجبور یم چې زما فامیل په هغه وخت کې په جلال آباد کې و. نو زه د دوی نه مې اجازه نه راکوله، خو راغلم ناسته را روان بیا سروان صاحب دا هم یو عجیبه وخت و چې د تورخم نه د څه چې د کارخانو نه موټرو اجازه نه وه چې افغانان لوړګې ته ویسي یا تورخم ته ویسي، او بیا د هغې خوا نه ځکه دا لارې بندې شو. خو ما په یو ترتیب د یو لوړګینی په شکل کې تر لوړګې راغلم، او په لوړګې په تورخم کې مې بیا د پیسو په زور باندې د مسؤلین قانع کړل چې تر څو ماته اجازه راکړي چې زه واوړم.
د کورنۍ د غړو په اړه مو تشویش درلود که کوم بل دلیل و چې باید خامخا افغانستان ته بیرته تللی وای؟
د ټول نه مهمه ماته خپل احساس دا و چې موږ چې ډېر یو نمونه ای پروګرام پروژه په افغانستان کې د صحت لپاره شروع کړې وه، که زه د یو مشر په حیثیت ته نه اوسم نو زما دا فکر و چې دا به ګډوډ کېږي، ځکه حالات داسې دي او ټول پرسونل ښځینه او نارینه چې د افغانستان د مختلفو ولایتونو موږ راټول کړي وو دا به ګډوډ کېږي. د دې فکر په اساس باندې زه راواوښتم او یو موټر مې چې موټر نه و ځکه سورلی نه وي، یو موټر مې یو زوړ موټر مې په یاد دی چې یو ډرسن موټر ولاړو، هغه مې په ډېرو پیسو کرایه کې او تر غنیخیلو پورې زه ماښام نږدې و چې غنیخیلو ته راورسېدم، خپل کلستر مرکز یا غنیخیلو شفخانې ته. د غنیخیلو شفخانه کې تاسو باورو کې چې کله زه د موټر نه کوز شوم دا زما پرسونل یو آوازه شو او ټول رامنډې شوې، خوشحالي شوه ځکه د حالات داسې و، د جنګي حالات خپرېدلو حالت و، ټول راغلل چې دا د اروال راغی اروال راغی، ټول خوشحاله شو. په عاجله توګه کېناستم او ځان مې په احوال پوه کې، او زموږ یو کس یو زموږ لابراتوار تکنیشن چې هغه ډېر ښه خطاط او رسام و، هغه ته مې وظیفه ورکړه چې ته به موږ یو د اوبو ډیګۍ لرله په شفخانه کې جګه ډګۍ چې ته به هوخېږي او د دې ډګۍ په سر باندې به یو سره میاشت رسم کې تا ترڅو دا دغه 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 ځای نه چې پخوا نظامي ځای و فکر ونهشي دا نظامي ځای د دوی روغتون نمونه وي. ځکه چې زه خو د پېښور نه مه یا د پاکستان د مرې نه دا خبره باندې پوه شوم چې کېدې جنګ چې عملي چې نو دویم مې دا کار وکړ چې سبا سهار مې وختي د کلستر مشران را وغوښت، د کلستر د قومي مشران دا مې را وغوښت. قومي مشران ته مې وویل چې مزه خو راغلم او ما ځان را ورسوه او که ستاس خلکو زه پوهېږم که جنگ شروع کېږي حالت خرابېږي، نو په دې وخت د دې خلکو ضرورت دی، بل هر وخت نه زیات دی. که تاسو زموږ سره پوره حمایت کوئ نو زه دا ښځینه او نارینه پرسونل ته قناعت ورکوم چې دوی څوک لاړ نه شي او ټول په خدمت کې اوسو، او که تاسو زموږ حمایت نه کوئ نو واضح خبره زه بیا د چا مسؤلیت په غاړه څنګه اخیستی شم.
نو آیا دوی بیا کوم ضمانت درکو؟
دوی ټول زما سره مچون پېژندم، ورسره کار م سره داسې کړم، ما سره ضمانت تې راکړې. ما ته ویلي چې موږ به لس کسه قومي مشران تر هر وخته چې ته وایې دلته په تا سره په همدې کلستر کې اوسو او د هر چا د دغه نه موږ تاسې حمایت کوو او تاسو خپل کار وکړئ. په همدې دغه کې ما ورته وویل چې راځئ چې لاړ شو. په دغه وخت کې ملا د طالبانو ولسوال فعال چې ولسوالۍ ته لاړ شو، غنخیل لوی ولسوالۍ ته، او د ولسوال سره خبره وکړو چې هغوی څه وایي چې موږ به دلته کار کوو، موږ ته به زخمیان راځي، دا جنګ کوي، موږ ته د یو روغتیایي پرسونل په صفت که هر څوک راشي هغوی معالجه کوو، موږ مجبور درمل ورکوو، چې بیا موږ په دې باندې دوی وزوروي چې تاسو ولې دا مخالف ته در کړی او دا مندوس ته کړی. دوی به دا خبره مې خلکو سره شریکه کړه. دوی را سره لاړل، کېنست ولسوال سره مې دا خبره وکړه. خلکو ورته وی چې موږ مروال دا توره کړې ده، راغلی او دا حمایت کوي او موږ ورسره پوره ولاړ یو. موږ تا نه غواړو چې موږ د شبخانې سره په دغه حالت کې تاسو د روغتیایي پرسونل سره قطعا کار نه لرئ. موږ پوه شه قوم خلک همدا وعده یې ورنه واخیسته او ولسوال دې باندې موافقه وکړه، ځکه هغوی هم په هغه وخت کې یو بېل حالت کې قرار لري. نو راغلو او په شبخانه کې مې د مشرانو ته یو ځای تعین کړ او بالاخره دا جنګ تاسو ولید. ما په دغه وخت شبخانه کې یو ټریننګ مرکز درلودو، څاروان صاحب چې طالبانو په هغه وخت کې، چې دې کې کمپیوټر، په دې کې تلویزیون، په دې کې هر شی فعال. نو موږ په دغه ورځ کې به زما یاد دي چې هره شپه به دا پرسونل ډاکټران متخصصین به ماستان وروسته به راتلو، په دې په دغه ټریننګ سینټر کې به مو تلویزیون چالانو او خبرونه به مو اورېدل چې څه کېږي. په ټولو شمارو او مومندو کې تر آخر وخته پورې فعال او په هر ځای کې قومي خلکو ولس موږ نه پوره پوره حمایت وکړي. او ما په همدغه وخت کې زه لاړم سبا د جلال آباد کې د خپل کور د احوال اخیستو نه وروسته لاړم د یونیسف ادارې ته، او د یونیسف ادارې نه مې یو دوه موټره غټ موټرې دوا او نور کومکی مواد دا ځان سره غنخیلو کلستر ته انتقال کړ، او د هنلټ موسی نه مې یو موټر دوا د دې په خاطر چې کدا جنگ شروع کیږي بیا به څنګه. تاسو باور وکړئ چې په دغه وخت کې د هنلټ موسی ځنې دوستان به زما آواز اوري چې هغوی ځنې موټر راوستې او زما سره په شنوارو کلستر کې ودرولې. ما ته ویل او یو څه زیات اندازه پیسې راوړې هلته موږ سره کې، ویل چې موږ وزو د جلال آباد نه، یو څه خارجیان پکې و، او تاسو ته دا درکوو چې دا د تاسو سره. ما ورته وویل چې ګورئ دا جنګي حالت دی، د دې شیانو زه خو هم د خپل کلستر چې وساتم دا ډېره غټ خبره ده، او تاسو ویلې بس موږ په تا یقین دی او که دا که وساتل شوم ښه دی، که نه شو هغه به موږ پوهېږو چې تاسو نه حق ده څه خبره ښه. نو هغه مو خب تاسو به دا باور وکړئ چې دوه میاشتې وروسته چې کله بیا حالات ښه شو او د هنلټ مسؤلین راغله، هغه هر څه ما ورته امانت وسپارل. هغوی حیران وو، ما ورته وویل چې دا زما نه بلکې د ما د پرسونل او د ما د ټیم ورک او د ما د خلکو نه حمایت نتیجه ده.
ډاکټر صاحب، طبعاً چې د طالبانو پر حکومت له حملې وروسته بل حکومت رامنځته شو، له بدلونه وروسته مو کار ته دوام ورکړ که په کارونو کې مو تغییر راغی؟
زه په دغه وخت کې د عام روغتیا د وزارت مسؤلین د خانه دعوت شوم چې ته باید راشي د کابل کې د عام روغتیا په وزارت کې د سرکارو کې چې څو دغه پروګرامونه ټول افغانستان کې پر مخ لاړ شي. زه راغلم کابل ته. په کابل کې د عام روغتیا په وزارت کې لومړی د پرایمری هیلت کیر د ډاکټر یا د پروګرام د مسؤول په صفت او بل اخره په 2015 کال کې یو تعهداب مونږ کې خو چې د کمیونټی بیسډ هیلت کیر پروګرام لومړنی تعهداب چې په افغانستان کې مونږ کې خو شروع کړ ځکه ما زده کړه کړې وه په دې سکه په افغانستان کې دغه پروګرام چې ما په شنوارو کلستر کې عملي کړو دا هم نېشنل په ملي توګه باندې عملي کړو د روغتیایی رضاکارانو تربیت چې د 2020 کال پورې موږ وکولای شو د افغانستان په مختلفو کلو ولسوالیو کې ډېر زرو نه زیات روغتیایی رضاکاران تربیه کړو او د دوی دا چې نیمی ښځینه او نیمی نارینه وو همدارنګه 4500 نه زیات کلیوالې د قابلوي تربیه شوې. په هر ترتیب دا لاسته راوړنې وې چې بیا ما په شخصي توګه به زه یو بل ټکي ته اشاره وکړم چې هغه دا ده چې دغه وخت الحمدلله زموږ دا پروګرام په نړیواله سطحه وپېژندل شو او حتی زه په سلګونو هیوادونو ته لاړم او هلته مې د نمونې په توګه د افغانستان غوندې په اصطلاح د خارجیانو د یو کانفلیکټ سچویشن کنټري یو ماډل چې څنګه موږ وکولای شو په دغه سچویشن کې هم دغه د کمیونټی بیس هیلت کیر پروګرام عملي او تطبیق کړو د دې پریزنټیشن نور کړ. زه په هر کال کې د یوې هفتې لپاره د اوسلو پوهنتون او په ناروې کې د ترومسو پوهنتون د خوانه دعوت کېدم چې په هغلته به مې د هغوی د ګلوبل هیلت ماسترۍ پروګرام ته حد اقل یوه هفته لیکچرونه په هر پوهنتون کې ورکول. بیا وروسته زه د 2009 کال نه تر 2011 پورې یو اولنۍ پروګرام د کمیونټی ډیولاپمنټ هیلت اینڈ کنزرویشن په نامه چې د امریکې کې ماسترۍ پروګرامونه درلودل د دې لپاره کسان اولین کزوم چې د دې لپاره کامیاب شوم او راغلم دا پروګرام دا ماسترۍ مې ترلاسه کړه او د فیوچر جنریشن یو پوهنتون دی چې جناب کن سر په ګډه استادانو دا پروګرام مخکې وړلو او ما وکولای شو د اولین افغاني ماستر په دغه پروګرام کې په صفت باندې دا کار مخکې وسم.
بیرته افغانستان ته لاړی لږې ماسترۍ له ترلاسه کولو وروسته بیرته افغانستان ته لاړی؟
بالکل بالکل. زه نه یوازې د دې ماسترۍ نه بلکې هغه ډېر پروګرامونه چې په اروپایي هېوادو کې لکه ما چې د ناروې مثال درکړې او هلته د پاتې کېدو امکانات وو خو زه په هغه وخت کې ما دا نه غوښتل او نه مې کول چې زه پاتې شم.
زمونږ یو شمېر اوریدونکو په بېلابېلو خپرونو کې ویلي دي هغو ډاکترانو یا هغو ټولو متخصصانو ته ویل چې تاسو په خپل وطن کې زده کړې وکړئ یعنی وطن په پیسو زده کړې وکړئ لیکن نن بهر ووتئ یعنی په ځای د دې چې خپلو خلکو ته خدمت وکړئ نورو ته خدمت کوئ تاسو کله بیخي لاړئ او بیا وطن ته نه اسره ګرځېدلی؟
په جمهوریت په دوره کې په سلګونو ورکشاپونو ټریننګونه زه بیرته واپس لاړم. دوه درې پروژې ریسرچونه او سټډي مطالعې دا مو په افغانستان کې د هارورډ پوهنتون سره مشترکاً مخکې ویونی او هغه مو هم په نړیواله سطحه په ژورنالونو کې پرنټ شوي چاپ شوي نشر شوي او هم په افغانستان کې مو پریزنت کړي د عامې روغتیا وزارت او نړیوالو طبي مسؤولینو ته. دغه دې وخت کې ویشتم د اګست رامنځته شو او د ویشتم د اګست کې تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې سیاسي تغییر راغی او طالبان دومبر ځل لپاره راغلل. نو دغه وخت کې ما د ډبلیو ایچ او سازمان د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د موسات په ځای باندې د روغتیایي پروګرامونو د پرمخ بیولو او عملي کولو مسؤلیت په غاړه واخیست. هغوی یو څه پوستونه اعلان کړل چې ما هم هغې لپاره امتحان ورکړي او زه د افغانستان کې د شمال شرق حوزې یعنی د کندوز بغلان تخار او بدخشان ولایتو د مسول په صفات یا د کلستر د مشر په صفات د WHO سره تعین شو. بیا همدې وخت کې نو د هارورد پوهنتون د ما سره په تماس کې او ماته وی چې موږ غواړو چې ته باید راشي روزي د افغانستان نه او د افغانستان حالات داسې دي او ته باید روزي او که روزي موږ ستا سره مرسته کړو. بالاخره زه د یو فیلوشپ پروګرام لپاره دوی دعوت کړم دغه ته د هارورد پوهنتون ته د سکالر په صفت باندې روغتیایي څېړونکي یا سکالر په صفت باندې. نو دا د 2022 کال سپتمبر میاشت او د دوی سره تر اوسه پورې زه د یو طبي څېړونکي یا سکالر په صفت کار کوم.
دلته مو ژوند څنګه دی، وخت څنګه در باندې تیریږي او پاینده کې څه پلان لري؟
هیڅ شک نشته چې څوک د وطن په مینه او د وطن په اهمیت باندې پوهیږي هغه به هیڅ وخت په پردي ځای کې که